د ماسپخین یو بجه شو اوریدون کو د مشال رادیو په دیوبل غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې افغانستان د امریکای ځواکونو د بستلو د ولسمشر اوباما د ادارې د تګلاري د افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د سفر د ممکنه لاسته راوړنو په پاکستان کې د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلیو د تورونو پلټلو لپاره د مرکزی حکومت د اقدام او په جنوبی وزیرستان کې د شویو بمی چاودنو په اړه رپورټونه لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د خبرونې په دویم نیمای کې حجره ونیس پروګرام هم درورو. خو پیل خبرونو کوو چې انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امریکا به دروان کال تر پای په افغانستان کې اوسنی شمیر 9700 سرتیری پاتې کړي. د بلوچستان په واران سیمه کې د پاکستانی ملیشو او بلوچ وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر د وروستیو څرګندونو په وړاندې رد عمل ښودلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای امریکا به افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړی. ولسمشر اوباما د مارچ په 23 په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمیر 9700 سرتیری پاتې کړي.
President Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines.
ولسمشر غنی غوښتنه کړې و چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پاوز او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قومندان جنرال جان کیمپل او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمیر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کیدونکو عسکرو دقیق شمیر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو.
د واشنگتن د مخکنی پلان له مخې په پام کې وا چې د روان کال تر پایه خوښه 5.5 زر عسكر په افغانستان کې پاتې شي. بل خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټن لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګام شال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف د پارلماني ګوندونو مشرانو سره ملاقات وکړ او هغه یې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په اعتماد کې واغست. په جنوبی وزیرستان کې د چاودنو له امله 2 تنه وژل شوي او 4 ژوبل دي. د سیمې چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون په شکتو او د سره روغې په بابړو سیمو کې شوې دي. په وژل شوو او زخمي شوو کسانو کې محسود کډوال او یو پوځي شامل دي. چارواکي وایي په شکتو کې چاودنه د محسود کډوالو په غاړي شوې چې پټان کې د رجستریشن وروسته خپل سیمو ته روانو پکې 2 تنه وژل شو. د پیښو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بلوچستان په واران سیمه کې د پاکستانی ملیشو بلوچ وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په کویټه کې د ملیشو ځواکونو د مرکزی دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې تېر ورځ د دوی سرتیرو د اواران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو برید وکړ. خبر پاڼه زیاتوي په دې پیښه کې ملیشو ځواکونو د بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې شپږ وسلوال وژلي او سرتیری هم وژل شوی دی. خو د بلوچ وسلوالي ډلې بی ایل ایف ویان بیا رسنو ته ویلي دي دوی د شل سرتیری وشلی او د ملیشا ځواکونو د اداوی نه سمې دي. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان ټول اغه لیویز اهلکاران چې ټریننګ یا روزنه ورته نه ده ورکړل شوې باید سبا د پولیټیکل انتظامی د بنو کیمپ دفتر ته حاضر شي. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي کته کسان حاضر نشول نو پرسید باید قانوني کاروایی وکړي. یاد دي چې تېره اونۍ پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان نه 80 لیویز اهلکاران له خپلو دندو څخه لرې کړي وو چې د انتظامی په وینا د تربیت لپاره حاضر شوي نه وو. اروپایي اتحادیې د هغې ښځې وژل غندلي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د اسلامي پاڼو د سوځولو په تور ووژله. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د مشرې یوې ویاندې پرون په یو بیان کې ویلي چې د فرخندې وژنه د هغو ګواښونو یادونه کوي چې افغان مېرمنې د ناسمو تورونو او هم د عدالت د نشوالي په برخه کې ورسره مخامخ دي. بلخوا تېره ورځ په افغانستان کې په سلګونه کسانو د فرخندې د وژنې پر ضد مظاهره وکړله. په افغانستان کې د بالکان شپږ هیوادونه په ګډه د نیټو په نوي ماموریت کې ګډون کوي. په دغه ماموریت کې چې مشري به کرواشیا کوي د مونټینګرو، کرواشیا، بوسنیا هرزګوینا، البانیا او مقدونیا له 200 زیات پوځیان برخه اخلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د کرایمیا د تاتاریانو د ټولنې یو لوړ پوړی مشر وایي که څه هم له یو کال راهیسې چې د تورې بحرې په غاړه ټاپوسمه روس له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده او دغلته حالات خراب شوي دي، خو بیا هم د مسلمان اقلیتونو څخه غواړي چې په سیمه کې پاتې شي. ریفت چوباروف چې پرون یې د اروپا پارلیمان ته خبرې کولې، د پخواني شوروي اتحاد د امیر جوزف ستالین تر واکمنۍ لاندې له کرایمیا څخه د تاتاریانو ایستل یې بېرحمانه وګرځول. چوباروف دغه راز وویل، د 2014 کال د اپریل له میاشتې وروسته د روس لخوا اړ ډول اقدام نشي ردولی چې پکې له دې سیمې د ټول کام شړل هم شامل دي. په 1944 کال کې د ستالین د حکم له مخې خوشه 1,00,000 د کرایمیا تاتاریان مرکزي ایشیا ته وشړل شول چې ډېر یې په لاره او یا هم له رسېدو وروسته مړه شول. ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر یوکی امانو د وروستیو څرګندونو په وړاندې رد عمل ښودلی دی. د یوکی امانو د دې میاشتې په سر کې غوښتنه کړې وه چې ایران د خپل اټمي پروګرام په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اعتماد بحالولو لپاره باید د ناګهاني معاینې لپاره رضامندي وښيي. د ایران د اټمي پروګرام ویان بهروز کمالبندي ویلي دي، د یوکی امانو دا خبره د نړۍ له تاکوترو هیوادونو سره د تهران روان مذاکرات زیانمنوي او دا به زیاته بهتره وه که چېرې امانو د اټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې د موسمي او میاشتنیو رپورټونو په اړه خبره کړې وه. او وروستی خبر ده چې د ژغورنې د ادارو کارکوونکي به نن بیا د فرانس په هغه سیمه کې په کار پیل وکړي چېرته چې تېره ورځ د جرمني یوه الوتکه راغورځېدلې او پکې 12.5 مسافر وژل شوي وو. د جرمني وینګس په نامه د یو هوایي شرکت د الوتکه تېره ورځ د سپین د بارسلونا ښار څخه جرمني ته روانه وه چې د فرانس په غرونو کې راغورځېده. د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د پیښې په ځای کې د الوتکې تور باکس موندلی دی او په فوري توګه به یې پلټنې وکړي. بلخوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د یادې پیښې نه داسې نه ښکاري چې ګنې دا یو ترهګریز برید دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس رابع اکرم خان تاسو ته د پاکستان د کرنسو بی او د سبانی موسم حال دروروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 20.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 20.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 20.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پېښور کې وریځې خورې وي او کویټه او بنو کې د نری باران کېدو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 45، بنو کې 10 او 11 او کویټه کې 25 او 8 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د مخکنی پلان برعکس به د روان کال تر پایه په افغانستان کې یو زیات شمیر سرتیري پاتې کړي. د ښاغلي اوباما په خبره دغه کار یې د افغان ولسمشر اشرف غنی په غوښتنه
کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ډاډ خیي چې ولسمشر غنی او پلاوی له امریکا سره د افغانستان د اړیکو د بیرته رغولو په کار کې بریالي شوي دي.
تر ټولو اول کار چې ضروري وو د دې حکومت لپاره دا چې دغه روابط سم کړي او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړي ده.
د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ او د تورونو پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو د تحریک انصاف غوښتنه منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان وایي دغه معامله لا هم یو څه مبهمه ده او په پارلمان کې به پرې زیاتې خبرې وشي.
عمران خان اسمبلی ته تل غواړي، دادا صاحب کلیرنس ښکاري نه او کله پارلمنټ ته راوړي نو موږ په هغه خپل رای په ټینګ ورکو.
ونیس پروگرام حجرا هم درتا ورو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی د مخکینی پلان برعکس به په یو زیات شمیر نور امریکایي عسکر هم د روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کړي. امریکایي ولسمشر دا اعلان د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې وکړ. د وویل دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی ورڅخه د امریکایي سرتیرو د استلو پر پلان د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري ناوړو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل به ورو کړي او د روان میلادي کال تر پایه به په دې هیواد کې 9800 عسکر پاتې شي. له مخکیني پلان سره سم د روان میلادي کال تر پایه د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر 15,500 و. اوباما په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له خبرو وروسته له غنی سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې د زیات شمیر ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د افغان ولسمشر غوښتنه یې منلې او زیاته کړه چې افغانستان تر اوسه یو خطرناک
ځای دی.
ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه چې د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې یو څه بدلون راولو. ما په افغانستان کې د امریکا د پوځ او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له امریکایي قوماندان جنرال جان کمپ او خپل د ملي امنیت له ټیم سره مشوره وکړه او پریکړه مې وکړه چې موږ به د روان کال تر پایه اوسنی 9800 شمیر عسکر وساتو. په 2014 کال کې د پاتې کیدونکو عسکرو دقیق شمیر به د روان کال په وروستیو کې مشخص کړو او په دې توګه به موږ وتوانیږو چې د 2014 کال په پای کې د نهایي په کابل کې د امریکا د سفارت د امنیت ټینګښت لپاره څه شمیر عسکر وساتو. اوباما وویل دای نیت لري چې د 2014 کال تر پایه افغانستان د ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړي او زیاته کړه چې په دې هیواد کې د امریکا په محارب ماموریت کې چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې پای ته ورسید کوم بدلون نه دی راغلی. افغان ولسمشر له امریکایي پوځیانو او ملکي ټیکدارانو مننه وکړه چې په افغانستان کې خدمت کړی او هم له امریکایي مالیه ورکوونکو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې غمیزې موږ سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګډې ګډې سره یو ځای کوي.
of the United States in Afghanistan is over.
نن ورځ په افغانستان کې د امریکا محارب رول پای ته رسیدلې. خو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنه هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت زموږ د ګټو ګټو او هڅو مهمه برخه ده. غمیزې سره یو ځای کړي وو او اوس مو ګټې سره یو موټی کوي. افغان ولسمشر وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر له ورو کولو څخه په ګټه اخیستو به د اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړو تر څو د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ښې رهبري روزنې او د هغوی د مجهز کولو مسأله یقیني شي او دوی پر خپل اساسي ماموریت تمرکز وکړي. ټاکل شوی ده چې اشرف غنی به نن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. نوموړی دغه راز په دې سفر کې چې امریکا ته د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته لومړنی رسمي سفر دی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي.
د نوریاس نوری رپورٹ موردو د امریکای ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر اشرف غنی تر لیدو کتورستا سپین ماړی یو خبر پانه هم خبره کړی ده. زموږ همکار رضوان مراد په واشنگتن کې د مشال رادیو له خبريال حمید مومن څخه دغه خبر پانه او د دواړو مشرانو د لیدنې پاړه نور تفصیل پوښتل دی. حمید مومن وای
د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې په افغانستان کې د تیرو 1300 کلونو پرمختګونو اقتصادي وده امنیتی او اقتصادي همکاري ته اشاره شوه. په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه خواوو د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتی تړونونو پر وړاندې خپل شمنه تکرار کړي چې هیڅ کله به د اجازه ورده کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواوو په افغانستان کې د امریکا او ناتو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت په اهمیت ټینګار وکړ چې د افغان امنیتی ځواکونو د وړتیا او د لوړولو لپاره د کال په سر کې پیل شوه ده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې دواړو خواوو د موافقه هم وکړه چې د یو ګډ کمیسیون لاره د بي اس اي په لیکدل وساري.
تاسو هم ولسمشر اوباما او اشرف غنی څخه د افغانستان د امنیتي حالات په اړه دغلت د امنیتي ځواکونو او امریکایي ځواکونو د کمیدو موضوع یاد کړل. د ولسمشرانو څه ویل تاسو د سوال په جواب کې؟
د امریکا ولسمشر باراک اوباما څخه زما اساسي پوښتنه دا و چې دوی وویل چې افغانستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی او په داسې حالت کې چې افغان ځواکونه سم سنبال نه دي او له موجوده ګواښونو سره په مبارزه کې د امکاناتو له کمښت له کبله له ستونزو سره مخامخ دي، نو د دوی پریکړه به تر کومه پورې سمه وي چې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. خو دوی وویل چې په تیر یو کال کې افغان امنیتي ځواکونو د مخالفینو په وړاندې ښه جنګېدلې دي او خپل برلاسه ثابت کړه ده. خو دا هم وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې په پرتله اوس هم ښه سنبال دي.
ټاکل شوی چې نن ولسمشر غنی او افغان پلاوی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کانګرس ګډ کمیټې ته خبري وکړي. د کانګرس له غړو سره د افغان مشرانو غونډه څومره مهمه بلل کیږي په واشنگتن کې؟
ټاکل شوی ده چې افغان ولس مشر اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. البته دوی په خپل وینا کې د خپلو هغو پروګرامونو یادونه وکړي چې د اصلاحاتو په برخه کې پیل کړي دي، د اقتصادي اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې. البته چې موږ د ځینو کانګرس مینانو سره خبرې کړي دي، د ولس مشر دا وینا به د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته خورا مهمه وي، ځکه د امریکا حکومت په تیرو دوه ورځو مذاکراتو کې له افغانستان سره د 800 ملیونو ډالرو د مشوق مرستې اعلان کړی دی چې دا هم د کانګرس ملاتړ او موافقې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي دی چې له کانګرس څخه به وغواړي چې د 2018 کال تر پایه پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
په واشنگتن کې د مشال رادیو خبريال حمید مومند او چې د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې او د امریکا کانګرس ته د ولس مشر غنی د کېدونکو وینا په اړه زما د همکار رضوان مراد پوښتنې ځوابولې. او پوښتنه دا ده اوریدونکو چې امریکا ته د افغان مشرانو له سفره تر اوسه هغه څه ترلاسه شوي او کنه، د څه چې تمه کېده. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوری د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره څېړلې ده. دیوای
البته ډېر شیان یې ترلاسه کړل. د دې لپاره چې افغانستان دولت او وسلوالې قواوې وکولی شي له هغو ګواکونو سره مقابله وکړي، یو څه نوره مرسته په کار وه. په دې عاجل مرستې کې دوه شیان دي چې عاجل اهمیت یې درلود. یو دا چې د افغانستان د بودیجې سره مستقیما مرسته وشي چې هغه 800 ملیون ډالره دي چې ژمنه ورسره وسوله. دوهم دا چې د کال تر پایه پورې چې احتمال لري په اوړي کې د مخالفینو فعالیتونه زیات شي، په دغه دوران کې هغه قوتونه شفې راګوږي د کال تر پایه پورې نه ایستل کېږي چې 1400 کسه دي. په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
داسې مو ویل کېده چې اشرف غني ممکن له دغه سفر څخه په ګټې اخیستو واشنگتن ته وښيي چې دی یو د اعتماد وړ او باوري متحد کېدای شي. فکر کوي چې اشرف غني دغه هدف ترلاسه کړی دی؟
ثابت ډېر کړکېچن شوی و د څو کلو. او د دې کار لپاره تر ټولو اول کار چې ضروري و د دې حکومت لپاره دا ده چې دغه روابط سم کړي او په دغه برخه کې بریا ترلاسه کړې ده. خبره دا ده چې په امریکا کې ټول د خلک حکومت کې دي که د بهر د حکومت کانګرس کې دي. دغه دوره مقایسه کوي د کاغلي کزي دورې سره. دغه نه دوی خوشاله نه وو، ځکه چې دوی دغه شکایت درلود چې قرباني شي د امریکا عسکري ورکړي دي او کومکونه چې د امریکا مالیه ورکوونکو یې کړي دي د افغانستان سره، هغه افغانستان حکومت په حرکت کې هغه دومره د قدر وړ نه بولي او برعکس انتقادونه پرې کوي.
داعش منځني ختیځ ته یو خطر متوجه کړی دی او د خطر لمنه هم ورځ تر بلې آسیا ته په تیره بیا افغانستان او پاکستان ته غځیږي. دغو خطرونو ته په پام سره فکر کوي چې امریکا به بیا هم په افغانستان کې پاتې شي؟
متحده ایالات له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک پارتنرشپ تړون لري او په دغه چوکاټ کې متحده ایالات دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان ملاتړ به کوي. اما دا چې ملاتړ په کوم ساحو کې په څه شکل کېږي هغه باید نظر په شرایطو باندې فرق. که چېرته مشکلات زیات شي په هغه صورت کې دا احتمال ډېر موجود دی چې متحده ایالات به د هغو چیلنجونو په تناسب چې افغانستان سره مخامخ دی خپل ملاتړ تنظیم کړي. کاري اوباما پالیسی دا ده چې کومک له افغانستان سره دا ده چې په خپل پښو ودرېږي، یعنې د افغانستان امنیتي قواوې دې حتی ورسېږي چې په خپل ځان بسیا شي. اصلا پیغام دی کاغلی غنی هم که په لندن کې وو که په واشنگتن کې وو، دا ده چې موږ غواړو چې په خپل ځان تکیه شو.
د ولسمشر غنی د امریکا د سفر د لاسترولونو په اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره زما د همکار نوریاس نوری مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان پارلماني ګوندونه له حکومت سره پردې سلا شوي چې د تحریک انصاف په غوښتنه د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د دې عدالتي کمیشن هدف دا دی چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د درغلیو د تورونو پلټنه وکړي. حکومت د پارلماني ګوندونو د باور 13 ورځ په هغه غونډه کې ترلاسه کړل چې وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې رابدلې و. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونو په 2014 کال کې شوې انتخاباتو کې د درغلو تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې خبرپاڼه کې ویل شوې دي چې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پارلماني ګوندونو د غړو یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف په پارلمان کې موجود د سیاسي ګوندونو غړي د عدالتي کمیشن په حق لپاره په اعتماد کې واخستل. خبرپاڼه زیاتوي چې غونډه ته وزیر اعظم وینا وه چې مذاکرات د لارې نه صرف د سیاسي ګوندونو ترمنځ غلط فهمیان لري کول غواړو، بلکې ملک تر اپیخې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ مسلو خاتمه هم غواړو، او دې لړکې ټولو ګوندونو لا د ملک ترقۍ او اولس بهترۍ لپاره په ګډه سره کار کول پکار دي. په غونډه کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه، د ایم کیو ایم فاروق ستار، د جمعیت علما اسلام اکرم خان دورانی، د پښتونخوا میپ محمود خان اچکزئی، د عوامی نیشنل ګوند غلام احمد بلور او د قامی وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو نه علاوه نورو یو شمیر د قامی اسمبلی او سینټ غړو پکې ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي ساجد نواز وینا وه چې حکومت لخوا عدالتي کمیشن جوړول د دوی بری دی. خود عوامی نیشنل ګوند ترجمان زاهد خان وایي چې په عمران خان د خپل ګوند د غړو لخوا دباو وو او په څه ډول دوی واپس اسمبلی ته راتلل غوښتل.
ما خل په عمران خان اسمبلی ته تل غواړي او د هغې دپاره والا خبره ده، نور څه شی ماته په نظر نه راځي. ولی چې فرض کا جوډیشل کمیشن جوړیږي او دوی وایي چې هر پارټي تلی شي، نو خبره ده چې 45 ورځو والا خبره هم لاړه. دا سب کلیئرنس څه کاری نه، جوډیشل کمیشن جوړیږي، آیا چیف جسټس صاحب جوړی کنه جوړی، او چیف جسټس صاحب که جوړی که څوک آرډیننس خلاف سپریم کورٹ ته لاړ شي دا هغې بس پوزیشن وي. دا ټولې موفیب خبرې دي اوسه پوری، او کله پارلیمنٹ ته راوړي نو موږ په هغې خپل رایه په هغه ټیم کې ورکوو.
یاد دي وي چې پاکستان تحریک انصاف په مسلم لیگ نوم تور لګولی دی چې په 2014 انتخاباتو کې درغلی کړې ده، او دې لړکې د پلټنو غوښتنه کوله خو حکومت لخوا د پلټنې نه کولو له وجې پاکستان تحریک انصاف د تیر کال 14 اگست نه په اسلام آباد کې احتجاجي درنه شروع کړې وه، کومه چې د څلورو میاشتو نه زیاته جاری وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپا 621، په لنډو سپو 12113، 14500، 15500 او 15800 کلو هرتز ساوري دلی شي.
د بلوچستان د مچ زندان چارواکي وایي د متحده قومي مومنټ د پخواني غړي او د مرګ په سزا محکوم سولت مرزا د پدار کولو نوې نیټه اعلان شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې سولت مرزا د پانسای نیټه د هغه له یو مرکې وروسته تر درو ورځو ځنډول شوې وه. سولت مرزا تور لګولی و چې د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین په وینا یې خلک وژلي و، خو الطاف حسین بیا دغه تور رد کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ راکوي.
سولت مرزا چې د ایم کیو ایم لکتاس چې وویل د ایم کیو ایم پخوانی غړی دی او د پانسی په سزا محکوم دی، په مت جیل کې په مت زندان کې بندي دی. د هغه پانسی چې د روانې میاشتې په 19 مارچ به سهار وختي د پاکستان په وخت 15 بجې ورکول کېده، تر هغه وروسته وځنډول شوه چې د ده یو خبرې په پاکستاني رسنیو چلولې، پاکستاني ټلویزیون ټلویزیون چینلونه چلولې وې چې په هغه کې د تور پورې کړی و چې د چې کوم خلک وژلي او د کوم چا په وجه چې دته سزا ورکول شوې د کوم چا په وژنه باندې. د سولت مرزا په خبره هغه د الطاف حسین چې د ان کیو ایم مشر دی، د هغه په خوله باندې دا کسان وژلي وو. تلویست کرن سولت مرزا چې تر هغه وروسته د پانسي سزا ځنډه ورته وله، پرون د مچ زندان چارواکو مشال راډیو ته وویل چې دوی یو بل تازه ډیت وارنټ یا د پانسي د سزا حکم دوی ته رسېدلی دی، دوی ته ترلاسه شوی دی چې د هغه تر څنګ به د چارواکو په خبره د روانې میاشتې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه به د پاکستان وخت سهار وختي 15 یا 15 بجې پانسۍ ورکول کېږي. او سولت مرزا د کراچۍ د بجلی د پانګې د هغه وخت مشر چې په کال 1990 کې 15 جولای باندې د هغه وخت مشر د کراچۍ د بجلی د پانګې ملک شاهد حمید، د هغه ساتونکی خان اکبر او د هغه موټر چلوونکی اشرف بروهي، دا درې واړه وژلي وو په هغه کې وژنه کې. او تر هغه وروسته بیا په 1999 کې د هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر باندې نیول شوی و چې دی له بینکاک څخه کراچۍ ته راورسېد. تر هغه وروسته بیا په نوموړي باندې دا سزا ورکړل شوې وه، او ډېر وخت د کراچۍ په مرکزي بندیخانه کې تېر کړی و. او په 14 اپریل 2014 بیا سولت مرزا د بلوچستان تر ټولو تاریخي او زندان چې ورکول کېږي مچ زندان ته راوړل شو.
لکوټه زمون خبريال خدای نور ناصر وو چې د متحده قومي مومنټ د پخوانی غړي چې د مرګ پر سزا محکوم دی، د پدار کولو یا د پاغه ته د پانسای ور کولو د نوې اعلان شوی، د پانسای د نوې نیټه په اړه موږ ته معلومات راکول.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په جنوبی وزیرستان کې اردن کو په دو جلا جلا چودنو کې دو کډوال وجل شوی او څلور کسان ټپی شوی دي. ځای خلکو حکومتي چارواکو دغه پیښو پخلی کړی دی. دوی وایي چودنې په داسې وخت کې شوی دي چې له دغو سیمو بې کوره کړل شوي خلک بیرته ورستنېدل، یعنی خپل کورونو ته ورستنېدل. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود په دې رپورټ کې راکوي.
د ځایي قبایانو او حکومتي چارواکو د پخلي په مطابق د څلورم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو شکتوی او ببر کښې په مځکه کښې ګوشي ګوشي شاخ دوه بمونه وچاودېدل چې په نتیجه کښې یې دوه کسان مړه، څلور پررژلي او یو ګاډی تباه شه. په مړه او پررژلي کسان کښې مسعود کډول او یو پوځي سرتېری شامل دی. په ټانګ کښې د پولیټیکل انتظامیه او په ډېر اسمیل خان کښې د یوې خفیه ادارې چارواکي چې کوم د خپلو نومونو جوتول ته تیار نه شول. د مشال ریډیو په پښتنې وویل چې اولنۍ چودنه د مسعود کډوالو هغه ګاډي ته ور وشوله چې په کوم کښې د فرنټیر کور صوبېدار امان الله مسعود ګلیشي په ټانګ کښې د رجسټریشن کولو نه د ورستې خپل اکاډه د شک توی نه د بروړه په لیار پلرني کلي جنته ته بیوله. دغو ذرایو زیاته کړه چې کله د کډوالو دا ګاډی بروړه نري ورسېده هلته په مځکه کښې شاخ بم ور وچاودېده چې په نتیجې کښې یې صوبېدار امان الله مسعود ګلیشای د هغه ژڼه لمسای کیمولا په هغه ځای مړه او د رمان الله دوه نور کم عمره لمسیون په شمول د ګاډي د ډرایور سخت پررژلي شول. د دغې پېښې نور حال په شک توی کښې موجود یو قبیلي اله خان په دا رنګ بیان کړه. چودنا د سره روغا بوبر غره په سیمه کښې د امنیتی فورسز د شهید فهد پوسټ سره وشوه چې په نتیجه کښې یې د الطاف په نوم پېژندله یو سرتېری خپله پښه وبایلله. د دغې پېښې پخلی هم په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته وکړلي. د دغو بمي چودنو او په دا کښې د مرګ ژوبلې پړل یا چا هم قبوله کړې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په اوران سیمه کې د سه شنبې په ورځ د پاکستاني ملیشو او بلوڅو وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې دواړه غاړې او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. ملیشه ځواکونه وایي شپږ وسلوالې وژلي دي، خو بلوڅ وسلوال بیا دا نه مني او ادعا کوي چې شل پاکستاني سرتیري وژلي دي. خدای نور ناصر پرې له کوټې رپورټ راکوي.
په کوټه کې د ملیشاو ځواکونو له مرکزي دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې ادعا سوې چې د دوی سرتېرو په اواران سیمه کې په یوه نښته کې لږ تر لږه شپږ وسلوال وژلي او د دوی یو سرتېری هم وژل سوی دی. د ځواکونو دا خبر پاڼه لیکي د سه شنبې په ورځ د دوی سرتېری د اواران په مشکې سیمه کې د پلټنې په عملیاتو بوخت و چې پرې وسلوالو برید وکړ او تر هغه وروسته د ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه او شاوخوا دوه ساعته یې دوام درلود. د ملیشاو ځواکونو دا خبر پاڼه مخکې کاږي. وژل شوي کسان د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ نومې ډلې وسلوال و چې د دوی په خبره له مودې راهیسې یې په سیمه کې پر حکومتي سرتیرو او محب وطن وګړیو په بریدونو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې لاس درلود. بلې خواته بیا د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ ویاند ګواران بلوچ ځایي رسنیو ته د سټلایټ ټلیفون له لارې د پاکستاني ملیشاو دا ادعا ناسمه بللې او ویلې یې دی چې په دې نښته کې زیاته مرګ ژوبله د پاکستان ملیشاو ته اوښتې ده. د گورام بلوچ په خبره په دې نشته کې د ملیشاو د یو میجر په شمول شل سرتیری وجل سوي او زیاتوي د پاکستانی او ملیشاو د تباسوي موټرو عکسونه به هم ډیر ژر له رسنیو سره شریک کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو تا غوږی د مسپخین یونی م بجشوا د نیسی اجمل نبا لند خبرونه وورو.
د امریکا ولسمشر اوباراک اوباما وای امریکا بل افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر ورو کړی. ولسمشر اوباما د مارچ په 23مه په سپینه ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه اوسنی شمېره 9725 سرتیری پاتې کړي. د پاکستان د پارلماني ګوندونو مشرانو په انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن د جوړولو حمایت کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېر ماښام وزیر اعظم نواز شریف د پارلماني ګوندونو مشرانو سره ملاقات وکړ او هغې د عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په اعتماد کې واخیست. په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د مرکزي دفتر لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې تېره ورځ د دې سرتیرو داواران په مشکې سیمه کې د لټون عملیات کول چې په وسلوالو بریدو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د شپږ وسلوالي وژلي. خو بی ایل ایف ډله بیا وایي دوی د ملیشو شل سرتیری وژلي دي. په جنوبي وزیرستان کې د چاودنو له امله 2 تنه وژل شوي او 4 ژوبل دي. د سیمې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پېښې پرون په شکتوي او د سروغې په بابړو سیمه کې شوي دي. اروپایي اتحادیې د هغې ښځې وژل غندلې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې قهرجنو خلکو د اسلامي پاڼو د سوځولو په تور ووژله. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر یوې ویاندې په یو بیان کې ویلي چې د فرخندې وژنه د هغو ګواښونو یادونه کوي چې افغان مېرمنې د ناسمو تورونو او هم د عدالت د نشوالي په برخه کې ورسره مخامخ دي. ایران د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امانو د روسیو سرګندونو په وړاندې رد عمل ښودل دي. د یوکیا امانو د دې میاشتې په سر کې غوښتنه کړې وه چې ایران د خپل اټمي پروګرام په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اعتماد بحالولو لپاره باید د ناګهاني معاینې لپاره رضامندي وښایي او د ژغورنې د ادارو کارکوونکي باندې بیا د فرانس په هغه سیمه کې په کار پیل وکړي چېرته چې تېره ورځ د جرمني یوه الوتکه راغورځېدلې وه او پکې سپاره یو نیم سل مسافر وژل شوي وو.
لن خبرونه مولانی سي اجمل اوريد الله اوسوريدن کو دزينو پاکستاني اورسپانو د نننيو اداريو مهم ټکي په اسلام آباد کې لخپل خبريال احمد الله او
ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د قطر د امیر د پاکستان سفر په حق لیکلې ده. اداریا لیکي چې پاکستان او قطر ترمنځ توانایي دفاع تجارت او سرمایه‌کاری په شوبو کې په مرستو زیاتولو اتفاق وکړی شو. اداریا لیکي چې قطر کې د 1,00,000 نه زیات پاکستانیان د روزګار په غرض میشت دي او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د خپل دورې پر مهال وینا وه چې پاکستانی ماهرینو لپاره د قطر دروازې خلاصې دي. اداریا زیاتوي چې قطر ته د نړیوال سرمایه‌کارانو اعتماد ترلاسه دی. پاکستان هم په قطر کې د روان ماشی هلو ځلونه ګټه پورته کولی شي نو حکومت له دې موقع نه فائده پورته کول پکار دي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی. دې لړکې د قطر نامایا قدرتي ګیس په لویه پیمانه درآمد کولو سلسله د روانې اونۍ نه شروع کیدونکې ده چې ورسره به تر ډېره حده د توانایي په بحران قابو اوموندلی شي. ادارې لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلفو شعبو کې د مرستو زیاتولو موقع موجود دي خو موجوده وخت کې ډېری کم استعمال کړی شوی دی. خو د قطر د امیر دوري وروسته دا امکان پیدا شوی دی چې دواړو ملکونو به اوس په یو شمیر شوبو کې خپل منځي مرستې زیاتې کړي. آج ورسپانې خپل اداریا حج پالیسۍ په تیاری لیکلې ده. اداریا لیکي چې د مذهبي امور وزارت د 2015 کال لپاره د حج پالیسۍ مسوده تیاره کړې ده چې اعلان به په راتلونکي میاشت کې د وزیر اعظم نواز شریف د منظورۍ وروسته وکړی شي. اداریا لیکي چې د مطبوعاتو راپورونو تر مخه حج لپاره درخواستونه به دا ځل هم د کونو د لارې اخستې کیږي او په سرکاري حج او کوټه به بندیز وي. اداریا زیاتوي چې د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې بد انتظامی او درغلۍ د حج په شان مهمه دینی فریضې ادایګۍ شوبه هم اونه بخلا او هر کال ملک ته راستنېدو وروستو حجیان خپل مشکلات بیانوي. اداریا په اخیره کې لیکي چې حکومت لا پکار دی چې سخ کال د حجیانو لپاره نور هم ښه انتظامات وکړي چې د فرض ادایګۍ په وخت ورته څه قسمه مشکلات را مخې ته نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو رائټرز خبري جانس په یو لیکنه کې کاږي چې په پاکستان کې له وو کلونو وروسته د مارچ پر درویشتمه نیټه د پوځي پرډونو کېدل د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوځ وړتیا څرګندوي. بلخوا نېشنل انټرسټ نومې مجله په یو مقاله کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غني او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار دی چې د عراق موجوده حالات په پام کې وساتي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
رائټرز خبری ایجنس لیکي چې د مارچ په 13مه وکاله پس د پاکستان روز ولمنسل شو چې پکې بیرغونه پورته او پوځي مهارتونه وړاندې کړل شول. مقاله لیکي چې دا هر څه د پیښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پوځ وړتیا څرګندوي. په پاکستان کې په دې روز د 2008 کال راهیسې لاغې وروسته هیڅ پوځي پریډ نه شوی چې د پوځ وسلوالو ترمنځ شخړې زور واغیست. خو پوځ وایي په شمالي وزیرستان او په نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو وروسته زیاتره وسلوال په تیښته دي. د مارچ د 13مې پوځي پریډونو په اړه داسې فکر هم کیږي چې کېدای شي دا د پاکستان لخوا هند ته یو روایتي پیغام لیږل وو. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د 2008 کال د ممبئی بریدونو وروسته خرابې شوې دي. هند دغه بریدونو تور په پاکستانی طالبانو لګوي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد د تازه کامیابیانو څرګندونې کړې دي. د مقالې په خبره دغه طالبان د پاکستان ریاست راغورځول او یو سخت اسلامي حکومت جوړول غواړي. بلخوا نېشنل انټرسټ په یو مقاله کې لیکي دا ونه چې کله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو او امریکایي ولسمشر ملاقات کوي نو باید د عراق وروستي حالات په فکر کې وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او امریکایي ولسمشر باراک اوباما به په دغه ملاقات کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبري وکړي. په 2018 کال کې چې کله عراق امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو وروسته د قانوني تحفظ ورکول نه انکار وکړ نو ولسمشر اوباما د عراق د امریکایي ځواکونو د اوباسلو ژمنې پوره کولو سره دغه مکه په خپل لاس کې واغسته او د عراق د پالیسۍ په اړه د کامیابو اعلان وکړ. که څه هم امریکا او عراق د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ په برخه کې د ستراتیژیکي تړون په اړه اوس هم ژمن دي خو امریکا په عراق کې ښکېله نه ده پاتې شوې. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې درې غیر ارادي اثرات مخې ته راغلي دي. په دې کې لومړی د هوا دننه په خلکو کې تقسیم زیاتېدل دي. امریکا د عراقي سنیانو، شیاګانو او د کردانو ترمنځ د یو منځګړی رول لوبولی دی. د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د عراق په چارو کې د امریکا نخ کې لیدو سره د پخواني وزیر اعظم نوري المالکي د شیاګانو په مشرۍ حکومت سنیانو او کردانو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. مقاله لیکي دویم اغیز په عراق کې سیمه ایز مداخلت دی. ایران، ترکیه او ځینې عربي هیوادونو په عراق کې مداخلت زیات کړی دی او د هغې خلا د ډکولو لپاره په مقابله کې دي چې امریکا پرېښودې ده. د مقالې تر مخه د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشرانو په ذهنونو کې د عراق حالات پراته دي او دوی غواړي چې د افغانستان د یو ښه راتلونکي لپاره امریکا په کافی شمیر کې خپل پوځیان پاتې کړي. مقاله لیکي د افغانستان ولسمشر د سوګند پورته کولو لږ وخت وروسته له امریکا سره دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړ چې پکې په دا هیواد کې امریکایي ځواکونو ته د تحفظ ورکولو خبره هم شامله ده. د طالبانو حقانی شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا IS لخوا د ګواښونو له وجې کابل دا منلې چې دوی ته د امریکا او د اتحادي ځواکونو د موجودګۍ ضرورت دی. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شبګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو وس وخت راغلی چې حجره خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې د دې اونۍ هغه په د افغانستان په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل جوړ کړی ده.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو د دې اونۍ د حجرې خپرونې ډیرو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. خوشحاله یو چې بیا هم د حجرې د یوې بلې خپرونې د چمتو کولو لارې چې دا پلامو د خوست د شمال سیمې عمر کلی څخه چمتو کړې ده ستاسو درانه او عزتمن حضور ته حاضر شوی یو. د شمال عمر کلی خوست ښار ته نږدې سویل ختیځه خوا کې پروت دی. د ویالو او چینو روانې او بهاند اوبه لري. په جمع او پټیو کې خولي دنګ او حاسک سينارونه ولاړ دي. په دې کلی کې د زردالو مڼې او شفتالو ونی همدارنګه یو شمیر زینتي ونی چې خلک دې سوري څخه استفاده کوي موجود دي. په جمو کې تر اوسه هم هغه پخوانی لرګین کټونه پراته دي. ډیری خلک د بزګرۍ پر چارو لګیا دي. خونګ دې ټول ځوانان او ماشومان خنځې او پانتون ته د زده کړو لپاره ځي. د دې کلی مشران او کشتان د ورځې په مازدیګر کې د شمال د خوړ څنډو کې راغونډیږي. دا چې سیمه یې اوبه ډېرې لري نو په هوا او طبیعت کې ځانګړی خوند او کیف پروت دی. په دې خپرونه کې چې د معلم صاحب محمد ولی شاه په حجره کې جوړ کړی، په خپله معلم صاحب محمد ولی شاه، قومي مشر محمد یوسف، همدارنګه بل قومي مشر حاجي صاحب میرقدی خان او وکیل صاحب شاه جهان عزیزی په پیل کې څلور وړو دوستانو او میلمنو ته په دې خپرونه کې خراج واسوایم. غواړم خپل لومړی پوښتنه د معلم صاحب محمد ولی شاه څخه ولرم. معلم صاحب اصلا د شمال عمر کلی اوسیدونکي دي، سیمې ته کوم وخت راغلي دي او له کومه ځای راغلي دي؟
هر څه نه مخکې تاسو ته من کلی ته هر کلی یو چې من کلی ته ډېر په خیر راغلی. هر کلی روش ایمون په کلی کې مختلف کومو خلکو سیږي، ترنی، میاخیل، مسعود، صبری او متنولو سیږي چې دا تقریبا د پیړیو راسې په دې ځای کې استوګنه لري او ډېر ښه د ورورګلۍ ژوند تېروي.
مننه کوم معلم صاحب. رازم محترم شاه جهان عزیزی ته، وکیل صاحب، په کلی کې همدا کلی کې چې د عمر کلی نومیږي او تاسو اوسیدونکي است، په دې کې د خلکو ترمنځ مناسبات څنګه دی، راشه درشه څنګه ده، د یو بل سره مرسته څنګه ده او په خوبدو کې د خلکو شرکت څنګه دی؟
اروخیل صاحب، ایتوی سول په ځواب کې باید وایم چې دا منطقه داسې یو منطقه ده، داسې یو کلی دی چې مینه محبت نه سرشار کلی دی. ډېر مینه محبت هر نگانه کپ مړی دو کپ ژوندې دو کپ خدای دو کپ غم دو. اته مو کزه وایم چې په دانن سب شرایطو کې میګ مثال یو بخیس کې میګ جمعه پر ورځ یو نستای لرو کما مورین دی ک دهقان دی ک زون دی داسې کې پیوځي کینو چې قتی کې چې غاس جامه کې چې سیاسي باسینه کې په هر موضوعات نه کلی په مشکل نه کلی په غند دلته جامه کو. نو زه یان چې په خیس کې څه چې په توم افغانستان کې دا کلی و نمونه د مثال دی.
تاسو ول چې له خمرغه په عمر کلی کې دا مشکل نشته، دلته مين نشته او الفاظ نشته او پیړی پیړی موږ سره اوسېدل هیڅ ستونزه نشته. لامل څه دی چې دلته هغه بدمرغي چې په نورو پښتون مشتو سیمو کې شته دلته نشته؟
لو خل صاحب، دا نمیک ډیر بحث کړه دی، ډیر د موضوع ډیر هر وخت سیړو په دان دغه کوچ دا سره کوم کیسه. نو علت میګم کده شي د صمیمیت مین محبت او واجب غبر خورد هر چس را هي سپینګيري. مثلا مانس محمد ولی شمیګ نمونه مثال لرو په غو کې په دا منطقه کې کنه چې ډیر خیر خو ډیر روشن فکر او ډیر با تجربه سړی دی. کده شي د مشرون غوي او نتیجه د صداقت وي چې ښه صداقت لري او د کلی سوتلی دي سره منسجم کړی.
شرای صاحب مرقدی خون ز غړم پختنه ولرم. اجی صاحب، مخکې د کوشرګون چې زیو د خپل مشرونو خبره وینا منله عمل به پکولو، اوس هم هغه کوشرګون یا ځوانون هم دار کله د خوب شون د مشرونو خبرې منی؟
ان دومره خې نه منی کا مخکې نه شي د خو بیا د نری منته کې په صبح ایمیګ منته کې خلق خصوصا د مرحوم عمر صاحب د کلی په هغه یا په دا خوشو کې نیره وړه وړه کلی چې دی الحمدلله یو عزت کې ده، یو احترام کې ده. می کشرون چې دا غبل مشر مخ وړولای په لیار هاته نه دی ورغلی، لیار یې نه خاتو کړی دو په مخ کې تر یې سپره دل مخوم نه وزه تر سبو پیره چا نه داړه ټکې دلی دو نه د چا کور ته بام خاخ شوی دی نه دا شته چې ته ما ووزه یا به مړ شي یا به څه تکلیف دې ته ورسیږي. الحمدلله میګ منطقه یواد دی افغانستان نه د تاوم دنیا یو مثال دی. که په دوبی په عربه کې چې ووزه دا غمان نه شته چې ته چیرې لوړې ویلې څه یا به څه تکلیف دې ته ورسی یا به مړ شي یا به څه تاوند ته ورسی نه نه میګ منطقه کې الحمدلله الحمدلله چې چا دروازه په ګوته نه ولای شو. طالب باب کی وی، مجاهد با کی وی، د انقلاب د اواله ورزنه نہ بام کے خاک شوائے دے نہ دے چادر وے زا والے شوی دو او نہ حکمات وے غلائی دے چپتو کے تلاشی وش وروش حکمات آزیر شا تریے سا پیرا بی امی گی منتے کی وار زاپ دولت کے موجود آنوی چی چاہتے کرے
آجی صاحب پخو رواج دا شای وہ چی اساسی پریکلی بو مشرون کولی او کشرگونو با یواز غویگنی والو او آغا وزیفا بو چی مشرون ورتواس پورالا اما آغا بی سار ترس والا اوس کلا کلا ایغ زبانون نچی نسبتاً عمر خشوائی دا و دی صلاحیت لری چی توست مشورات دیر کی پیو خبره کی نظر وی اغین مشوره و نظر و خلائی
بالکل را چه وڑکای وڑکای مخ که خن ازار ویایی خکر و کمیگی وڑا تشویخ که و آغا مانو الحمدلله میگ منتکای و تعلیم و تا منتکا دو داس کور بنوی چه یقیق لاس و تا پینزا وڑکی یازوانون پا مختب که انجنرون رئیسون شکر الحمدلله میگ منتکا پا تموم مانا سر پا بو بیده پا داشت یک اخترام آلاری و بلتا پا بو بیده خبر آمانی
رازم قومی مشر محمد یوسف خان تا دیدی کری خلق یا دی مرحوم عمر کری خلق چی خوز خارتا پنیگ دی سیمه که اوسی گی کمو طولنیزو خدمتونو تلاس رسی لدی مثلا پدی کلی که ملی پیوستون پروگرام عملی شوی دی او که عملی شوی کم کارونه کری دی کسام اوران دی اجیسه بویل چی دل تا خوانزایش تا دا خوانزای دنجونو لپارم دا که یواز دی علکانو لپار دی او چون رزده کری پکی کوایشی
محترم الاخل صاحب دیر مننا چی میک تا دی عمر کلی اجرے تا تروغلی د شمال پکوم کی دی ملی پیوستون کورینا ډیر په سما منظمه توګه شوی دی دا خلق دی دی ملی پیوستون دی پروگرام نه ډیر خواخ دی ملی پیوستون میک کلیو کی او باز محافظوی دی ولینا دی خړونو په مقابل کې جوړ کړی دی چې اغا دی ولینا ډیر مؤثر تموم شوی دی خلک دی پورا زراعتی منځکې د تخریب نه بخښوي دي بچوي دي او بل بعض داسې مشورتي ځایونه چې هغه د دوی په غنې ژبه به درته وایم چې میټنګ هال یا د جرګې تلار وته آی هغه جوړ شوي دي او خلکو ډېر ځنینه په هغې کې چې کوم مشکل وي په هغې کې خپل مشکل سره رفع کوي
صاحب مخی بل قومی مشر راجی صاحب هم خبری وکری چی دلتا ماشومان خوانزوی تا زی زی پا دی پوی نشویم چی دا خوانزوی تا چی زی دا یوازی علکان زی که علکان و جون گلی زی تر سو هم پر زدکری که ویشی
پا دی منطقه که علکان خو حتی چی یو چو غلری پخپلا یوالی سالری دی بلسم پیرا ایغی که تعلیم کی گیا و دن جون هم ابتدایا خو ختم شوید و آقا دا چو وقتی مکس را ریاست معرف دی وادا کړی دی چې دا ابتدایا بو په لساب ادا لشي او جلکې چې دی عام مکتب ته سي او ور کې چې دی عام مکتب ته سي په ډېر ښه شان تعلیم راوند او ډېر خلک رزو دی دی هارڅنا
یعنی دا څه شي دی چې انجونې شپږم سم پر مکتب وې او د مکتب ارتقا نه کړی چې وم سم اتم سم تلاړ شي انجونو سبق پاتې شوی او ک روانې دي
جنی بازل جنی باز اقتصادی مشکلات په اساس چې میګو د منطقې رواج او فرهنګ دا شاید چې شخصي موټر نه وي تاګر تاګر نه کیږي باز خلک چې مقصد واند ځای اقتصادي وازای کړو هغه په شخصي موټرو کې بیا هم مرکز ته سي مرکز کې هغه تعلیم دي
گاڑے گا ماز د سوک چه تکلیفو نا ابلا ولیشی سمرا چه غوٹے پسے واہلیشی یار پر دریا بولو کے مندلیشی یار میں لامبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نا مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نا مارے گما مینہ لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نا مارے گما شر میں گما زد دیدن تگئی نا مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نا مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نا مارے گما
مالن صاحب محمد ورشا رازم بیا ملتا اوسنه غوړم پختنه ولرم تاسو ته معلومه ده چې پښتو یو ډیر غنی فولکلور لري ډیر په خوانه ډیر سمختاسو طرف پاتې دي خصوصا مخکې به په خو وختونو کې به خلکو ورځي کاروبار درلوده بیا به شپې په حجرو کې سره کې ناستل نکلونه به نورې خبرې به وي په اصطلاح ګپ شپ به اوس هم پښتنو په حجرو کې خصوصا تاسو په کلی کې د خبره پاتې شوې ده او خلک اوس هغه مینه او محبت نه سره لري
خیل صاحب مونږ په کلی کې تقریبا د پخوانیو عناناتو په کم تغییر دا شیونه شته مثلا ځوانان دا نه پیژني چې دا یې مه وجره دو که یې بل دو ګډه کینی حتی مړی د خپلو کورونو نه روري په یوازې خوري جمعې ورځې په کینستیو کې هم په عین شکل دی همدا دلیل ده چې دوی په منځ کې خصومت نشته او ښېګڼه یا خوشحالي شته مثلا په ګاډه بزی میدان کې بزیږي ولی بال کې سترنج کې کته بزیږي ولی په ډیر منظم ډول بیا یې جمعې لمنځه ته په یوه کتور رونیږي مونږ په کلي کې مونږ په ساحه کې یعنی په کلیوالي ساحه کې هر وخت کشر کشر ده او مشر مشر ده دا مسایل چې نه پیدا کېږي هم دلیل دا ده
کورم آباد بیا هم راځم وکیل صاحب شاه جهان عزیزی ده پخوانه پښتانه شاید نور قومونه هم ځانګړي رسمونه او رواجونه لري کوم داسې ښه رواجونه دي چې تاسو فکر کوئ چې لا تر اوسه ستاسو په کلي کې پاتې دي او هغه لرغوني هم دي او پخواني هم دي او کوم داسې رواجونه دي چې تاسو ورته اندېښنه لرئ او د خلکو له ژوند نه په وتو دي
زه فکر کوم هر هغه ښه رواج چې په جامعه کې موجود وي جامعه اصلاح طرف ته بیایي ښېګړې طرف ته بیایي هغه بد رواجونه چې په جامعه کې وي یا جامعه طبیعي خبره ده چې سره خروپه وي
مکسو سنتی جامعاتو پو اسلام پو پختو لوڑا جامعاتو نو ہر ہاگا خیر وجونا انشاءاللہ چھ وی آغا بے خیوی ارچوی دیتا چھ کم خیر وجونا پوت شوی دی تقریبا پختانو وڑا خیر وجونا دی زن رو وجونا چھ وزی دیر ویتا خشولا یم ویتا خوشبینیم چھ آغا پو خو پو پختانو که فکر دیوی دی بدای پو که خیر لیر ورکوال دا په مخ کې تقریبا ورک شوی دی دا غاسو مناسب کنه او دا تازه ډیر خوشبینیم چې دا ډیر یو خو غل اقدام دی چې شوی او زنه دا سره وجینه دي چې مثلا رواج به ته وایي مثلا په چاپ خدای کې کینول امیکس مخ کې نه ډیر شوی دی چا غام ته ورتلل امیکس ډیر شوی دی مناسب کا فکر دی دا دا ډیر خغ دی پنچین دی خغ دی
د خبرونه ورسته یو شیبوت لاندېګو بیا هم حاجی صاحب میرقدی خان غوړم د پښتنه وکم چې په مشخص ډول هغه ستونزې چې تاسو د کرنې په باره کې لری دی او بولګولو په ارتباط باندې لری او د زده کړو مسله خو دوی ویله یا د روغتیا په برخه کې لری بس داسې کپلان ډیر ته وای
ایمیګ روغتیا خو بزور ته ډیر نږدې ځکه په 2-3 کیلومترۍ کې باندې وي هغه خو چانه شکایت زکایل ته شبخانه اشتا پخیس که ای بیا الحمدلله میگی منطقه او با بیخی دیری دی دا به بعد خبر اوی چه میگویا ای چه او بام نشتا ای بیا یه کاران ای زیرات نا این شالا پخپل وقت را ای میگ مشرون دا کشش کو چه ای میگ خاک کم پا دولت کی وی ای میگ تر سوال ای دا ای میگ ایت شکایت پا دا برکن اللہ
وسته پختنه بیا مانس محمد ورشه نکوم مانس یو خصوص د کلی خبره ده دویم د قوم مسله ده زکه چې خصوص په قومونو باندې ویشوي ده تاسو د خپل مسله بیا که مشکل می ستونزې می غوښتنې می د قوم سره سره قم شریکوي
مونږ کوم مشرون یو زکینستو کینو او کینستل درو چې پیغه کې د هر کلی کوم نفر معلوم دی اغه ته خبر ورکاو یو ځکینو د مسایلو د پوره غټ تصمیم نسو ای غټ تصمیم په نتیجه کې کا د بل کوم سره وی اغه سره هم مفاهیمه کو په اکثر مسایلو کې والو خل صاحب لکه اجي صاحب مرکز خون چې ویل دولت پوته رغلای ده مثلا د کارن په حساب کې د ویل چې ډیر یو بلر ولی باندونه تر دې د منديته جوړ کړي سرک لرو خو سرک نه دی ته جوړ کړي مثلا په منطقي په لحاظ دی صحی کلینیک موجودیت ته ځکه خال ډیر دی دی په ځای چې بزور تر سی په مغزه کې باید دا مشکل حل شي خو په دیار لسو کلونو کې دې نږدې خلکو ته په دې لحاظ کومه توجه نه ده شوې چې مثلا وایي کرنه مثلا کرنه هماغه ننوي ډول نه کرل کیږي نه چا مثلا د زراعت ریاست یا د زراعت وزارت نه د سره نه د تخمن نه د بل شي کومه کړای ده پانه نوی ډول خپل کښت کار ته غو دې بورش مثلا مونږ په سلونو بجای د خارج نه رو د بل زین نه نقل کو کای مونږ خپل مزکی په زراعتي تخمونو وسرو په فنی طریقو وکړل شي کله شي دا ضرورت په خپل کلی کور کوم ولایت کې حل شي
د حجره دې برنامه درنو او قدر منوریدونکو زموږ دې ونه خبرونه تر هم دې زایبه تر بلې وې داسې خبرونه چې تاسو خدمت حاضری گو لا تاسو اجازه غواړو په لوی خدای مسپارو خو وخت ولرای
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
میډیا او ځوانان خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي دې دې خو چې کله فاټه تل لا شو کال ته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دې او د تر القادر دې نو شریف ته خبرې په سره خلک شي دي
د مشال رادیو اونې خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ادا حکومت تعریف بن گئی او جکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درد می ابیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجه او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.